په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي روسیه د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې پر نفوذ اندېښنه نه کوي. په پیل کې له فرشتې جلال زین خبرونه اورو.
د ازادي راډیو دوستانه ستوري مو سه په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ملي دفاع وزارت د ناتو په دې پریکړې چې 3000 اضافي عسكر اور استوي هر کله وکړ په غور کې نن یو شمیر خلکو د حکومت د بی غوري پر ضد مظاهره وکړه او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسیا پاسیفیک هیوادونو مشرانو ته وویل چې نور به د سوداګرۍ له اصولو او قوانینو سرغړونه او له امریکا په دې برخه کې سوء استفاده و نه زغمي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ناتو د دې پریکړې چې 3000 اضافي عسكر ورستوي هر کله وکړ. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو نوي عسكر به د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنی او هغوی ته د پوځي عملیاتو پر مهال د مشورې ورکولو کار کوي. د ناتو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په هلمند کې نن د پولیسو پورې وکندک په انتحاري چاودنه کې یو سرحدي پولیس وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال له هغه ځایه پروپورت کې وایي چې په حمله کې 12 سرحدي پولیس زخمیان شوي دي. د حمله نن د هلمند د مرکز لشکرګاه په دریمه حوزه کې وشوه. د دې خبر نور جزئیات په وروسته تاسې په خبرونه کې سموږ له خبریال واوري. په غور کې نن یو شمیر خلکو د حکومت د بی غوري پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د متوازن پرمختګ غوښتنه کوله او پر حکومت یې تور پورې کول چې د روان مالي کال په بودیجه کې له کابل او هرات سره د 200 کونو او د 5 میگاواټه سولري برېښنا د پروژو لپاره برخه نه دا ورکړي. په غور کې مظاهره چانو نن د ولایت ودانۍ ته مخامخ خیمه ودرولې او تحسن یې کړی. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د رای ورکونکو لپاره د کاغذي لستونو طرحه جوړه شوې ده. د کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچنن ازادي راډیو ته وویل چې د لستونو به ورسته کمپیوټري شي خو تر ټاکنو د کم مهلت له امله یې پر کاغذي لستونو کار پیل کړی دی. خو په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي وایي چې کاغذي لستونه د ټاکنو شفافیت له ګواښ سره مخامخ کولای سي. ټاکل شوی چې د سرطان په 14مه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراو انتخابات وسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د آسیا پاسیفیک هیوادونو په سرمشري ځکه ویلي چې د سوداګرۍ له اصولو او قوانینو سرغړونې نور نشي زغملی او د منصفانه او مساویانه تجارت پر پالیسیو ټینګار کوي. ترامپ نن د آسیا پاسیفیک د همکاریو یا ایپیک سازمان غونډې ته وویل
From this day forward we will compete on a fair and equal
دا وایي تر دې وروسته به موږ منصفانه او مساوي رقابت کوو. موږ نور اجازه نه سو ورکولای چې د امریکا له متحده ایالاتو په دې برخه کې سو استفاده وسی. زبتل امریکایانو ته اولویت ورکوم لکه څنګه چې فکر کوم تاسو چې دلته ناست یاست خپل ولسونه لومړی ګڼئ. له چین او جاپان سره د امریکا تجارت په غیر متناسب حالت کې دی. ولسمشر ترامپ په خپل یوولس ورځني آسیایي سفر کې دواړو هیوادونو ته ورغی. ترامپ له آسیایي هیوادونو سره په تجارت کې د تناسب رامنځته کول، د امریکایي کارګرو د کارونو او د هغوی د حقونو خوندي کول د خپل سیاست اساسي برخه ګڼي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو د راکټي حملې په ارتباط چې د سعودي عرب د پلازمینې ریاد یو هوایي ډګر یې په نقشه کړی و پر ایران نیوکې کړې دي. ایمانوئل مکرون پرون سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته ولاړ او وی ویل چې په دې کې چې د حوثیانو له لوري سعودي ته ورتوغول شوی میزایل په ایران کې جوړ شوی شک نه لري. میکرون وویل چې دا د ایران د میزایلو قوت څرګندوي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې په فارس خلیج کې د ایران گاونډي هیوادونه زیاته اندېښنه لري او د ایران د بلستیک میزایلو د پروګرام په اړه باید ډیر ژر مذاکرې وشي. د ایران مطبوعاتو د فرانسې د جمهور رئیس پر دې خبرو تبصره نه ده کړې. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشره فدریکا مغرینی وایي اتحادیه به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ټولو اړخونو د عملي کېدو د ډاډ ترلاسه کولو هڅې جاري وساتي. مغرینی نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره موافقه د اروپایي اتحادیه او نړیوالې ټولنې ګڼ اړخیز سیاست او د دې سیاست لوی برای دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تیرامیاشت تایید نکړه چې ایران له موافقې سره سم خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، خو نړیوالو څارونکو وویل چې ایران دا کار کړی دی. په فرانسه کې د اټومي انرژي د مسؤلیت انسټیټیوټ IRSN وایي د سپتمبر په میاشت کې چې د اروپا پر فضا د راډیو اکټیف موادو وریځ ولیدل شوه، شایي په روسیا یا قزاقستان کې له اټومي بټیو راولاړه سوې وه. د انسټیټیوټ پرون په دې اړه په یوه بیان کې وویل چې په اټومي ریاکټرونو کې د کومې سترې چاودنې امکان نه ګوري، خو غالبا د یوه هیواد د راډیو اکټیف دواوو په مرکز کې د سوخت اټومي موادو په ټانکر کې د خرابۍ له امله شایي دا مواد فضا ته داخل شوي وو. او د روسیې تلویزیون آرټي چې د مسکو حکومت یې تمویلوي ویلي چې په امریکا کې به خپل دفتر د واشنگټن له غوښتنې سره سم د بهرنیو ایجنټانو د قانون پر اساس ثبت کړي. آرټي تلویزیون همداراز خبرداری ورکړی چې په محکمه کې به عرض وکړي. تر دې وروسته د روسیې حکومت په نرمه هغو امریکایي رسنیو ته چې په روسیه کې فعالیت کوي د متقابل اقدام خبرداری ورکړ، او د روسیې د پارلمان مشر نن د هغه هیواد پر وکیلانو او پر بهرنیو چارو وزارت غږ وکړ چې په ګډه د یو ځواب د موندلو لپاره فکر وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي روسیا دی د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې پر نفوذ اندېښنه نه کوي. دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیري لیږي چې افغان قواوې وروزي.
د دې لپاره چې دوی سره په افغانستان کې مرسته وکړي د سرتیرو ته.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې نتیجې مثبتې ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په حق له ډیر موثره وو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب شوې. په روزګان کې قومي مشران وایي دولت دې په نامنو سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې د خلکو لپاره خدمات عادي حالت را وګرځي.
په مرکز کې به موږ خدمات خو د باندې خلکو خوران تاسو ته معلومه ده چې چوری خلک ډیر وخت شکایتونه کوي چې یالته نه دواسته نه الته وړل لري نه الته ډیر د ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې روسیه دی د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د نفوذ له کبله اندېښنه نه کوي. جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا پوځ او افغان امنیتي ځواکونه د داعش ډلې په ځپلو لګیا دي او له منځه به یوسي. جنرال نیکلسن پر روسیه غږ وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو پر ځای د افغان حکومت ننګه او ملاتړ وکړي. احمد تکل په استودیو کې دی له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا له سوریې او افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د وسلوالو د نفوذ په اړه له روسیې سره په اندېښنو کې شریکه ده. افغان چارواکي د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه په ډېر احتیاط سره خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د پنځمه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه کره شواهد نشته.
دا په حد شایعات کې ده. موقف د دولت دا ده چې په دې حق له پلټنه کوي او غواړي چې ځان حقیقت ته ورسي چې دا آیا دا حقیقت لري او کنه لري. تر اوسه کوم ثبوت او شواهد په دې اړه موجود نه دي.
خو لویدیس چارواکی له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه په زغرده خبرې کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له روسیې وغوښتل چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو له هڅو لاس واخلي.
We share the interest of not seeing Daesh spill out of Syria.
موږ له روسیې سره په دې کې شریکې ګټې لرو چې داعش باید له سوریا او افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته نفوذ ونه کړي. خو دا کار به ونه شي. د امریکا او افغانستان حکومتونه به داعش ډلې ته په افغانستان کې دننه ماتې ورکړي. د روسیې ګټې د سیمې په سوله او ثبات کې خوندي دي او زموږ هم. نو باید له روسیې سره د دې ګډو ګټو په برخه کې یو ځای کار وکړو. خو له اوسنیو هڅو سره یې چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي او له دې لارې په افغانستان کې بې ثباتي راولي مخالفت کوو. جنرال نیکلسن له روسیې وغوښتل چې د دې هڅو پر ځای د افغانستان له مشروع حکومت سره اړیکې ټینګې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی هم وایي چې روسیه منځنۍ آسیا ته د افغانستان د ناامنیو له نفوذ څخه ویریږي. کورنلس سیمرمن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل روسیه له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د تروریستي ډلو، مخدرو موادو او نورو غیر قانوني کارونو له نفوذ څخه اندېښنه لري. خو سیمرمن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ستونزه د سیمه ییزو همکاریو له لارې حل کېدای شي. زما په نظر له دې حالته د وتلو لاره یوه څو اړخیزه پروسه ده چې د افغانستان ټول ګاونډیان پکې دخیل وي، او دا پروسه چې مشري به تابان افغانستان کوي باید دا پیغام ورکړي چې په سیمه او افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. موږ اوس مهال په داسې یو حالت کې یو چې ټول پکې زیانمن یو، خو راځئ د هغه حالت خواته پر مخ ولاړ شو چې د ټولو ګټې پکې خوندي وي. روسیه له مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او نږدې دوه کاله مخکې یې له وسلوالو طالبانو سره چې له داعش ډلې سره بنیادي دښمني لري په دې پلمه اړیکې ټینګ کړل چې سولې ته یې هڅوي. خو ډېر ژر یو شمېر افغان چارواکو تور ولګاوه چې طالبان له روسیې څخه مرستې ترلاسه کوي. دا تورونه تر ډېره د ولایتي چارواکو تر کچې محدود پاتې شول، او په کابل کې چارواکي اوس هم همغه خبره کوي چې دفاع وزیر ښاغلي بهرامي وکړه، یعنې په دې اړه کره شواهد نشته او دوی یې په اړه څېړنې کوي.
ممردل چې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې روسیه د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش د نفوذ له کبله اندېښنه نه کوي. په څو شیبو کې دا راپور خپروي چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیري لیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري لیږي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو تازه دمه سرتیري به افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې به ورکوي. نور حل له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ټاکل شوی افغانستان ته 3000 نور سرتیري واستوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیري به کمانډو، هوایي ځواکونو او د امن نظم او سرحدي پولیسو چې تازه له دفاع وزارت سره یوځای شوي دي روزنه ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دنام دا زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کمانډو قولي اردو، پولیسي سرحدي، پولیسي نظم عامه او هوایي قواوې کم بسازی ته ضرورت لري، دوی تقوی ته ضرورت لري.
د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د 9 هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیري لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې شاوخوا 4000 سرتیري به افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. په دې ډول به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر چې تر ډیره د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې ماموریت په غاړه لري له 10000 څخه 14000 ته لوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د ناټو دغه پریکړه پر ځای بولي او وایي چې افغان ځواکونه باید د ناټو د ښوونیز نصاب مطابق وروزل سي. د دغه کمیسیون غړي حاجي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل د ښوونې ترڅنګ افغان ځواکونه سلام مشورو او تجهیز ته جدي اړتیا لري.
موږ تعلیم او تربیت هم ضرورت لرو. زموږ هیواد د ډیر د دې خپل جنگ نه دی، یو بهرنی جنگ دی. دې تمالته لرو د دې پسند کې تجهیزات او هغه پیشرفته وسلې چې دي هغه ته ضرورت لرو.
ښاغلی مشوانه زیاتوي دا به ښه وي چې د ډیرو بهرنیو روزونکو د راتګ او د درون مالي لګښت پر ځای یو شمېر افغان ځوانان په بهر کې پوځي زده کړې وکړي او بیا په خپل هیواد کې افغان سرتیرو ته روزنه ورکړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیری لیږي. افغانستان ته د اضافي سرتیرو پرستولو او د افغانستان د سیاسي ملاتړ په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو په هغه غونډه کې خبرې وسوې چې پرون په بروکسل کې پایته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور سي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر د دفاع وزارت له سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتلې چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې نتایج څنګه ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په حق له ډیر ماسر او ډیر خې پریکړې دلود چې سلور پریکړې په دې غونډه کې وشو چې یو سیاسي ملاتړ د افغانستان دولت څخه چې یقینا ایمنګ تاسو د صلح پروسې په اوله کې ده او نظامی ملاتړ د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونو څخه یعنی د ناتو مملکتونو ایمنګ سلور کلن امنیتی پلان په بشپړه توګه د باندې متحد شو چې هغه عملی کوي. نیټو مملکتونو یو تعداد مملکتونو اضافي ځواکونه د مشورې لپاره او د تعلیماتو لپاره چې امنیتی ځواکونو ته تعلیمات ورکړي افغانستان ته لیکي. مالی ملاتړ یې اعلان کړ او آخري موضوع سیاسي فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت.
وزیر صاحب تاسو خپل تکویل چې پر پاکستان به فشارونه نور هم زیات شي د څه ډول فشارونو امکانات شته؟
خو دا مخکې د وخت نه ده چې د باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په دې ورسو کې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي او د سیګار د راپور لمخې چې تلفات هم ډیر زیات شوي دي خصوصا په اکتوبر کې او د امریکا تر ستراتیژي و میاشا وروسته څه فکر کوي چې له دغو نویو ژمنو سره به د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي؟
مونږ امیدوار یو چې بهتر شي او مونږ امیدوار یو چې مونږ مخالفین د دولت او د غوي ملتړ کوونکو مملکتونو په دې پوه شي چې دا دوام د جنگ د افغانستان او د منطقې په ګټه نه ده.
په دې غونډه کې د روسي خبر هم یاد شول چې داسې اسناد شته چې ممکن روسان د طالبانو طرفداري وکړي. د افغانستان د دولت دریس سره
د افغانستان د دولت دریس دا چې شاید موجود ده چې روسي مملکت په افغانستان په چارو کې مداخله کوي او ځینی ګروپونو ته صلاح لیږي ولې دا په حد شاید کېده. موقف د دولت دا ده چې په دې حق له پلټنه کوي او غواړي چې ځان حقیقت ته ورسیږي چې آیا دا حقیقت لري او کنه لري. تر اوسه کوم ثبوت او شواهد په دې اړه موجود نه دي.
د ناټو په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې قطر او عربي متحده امارات هم د غوث ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي په افغانستان کې. د دوه دوه مهمو اسلامي هیوادونو ملاتړ د لومړي ځل لپاره تقریبا څرنګه ارزیابي کوي؟
قطر او متحده امارات ایمنګ تاسو سره په خوا هم ډیر نږدې تعلقات درلود او افغانستان سره مرستې کړي او کوي ولې هو د مملکت د کانفرنس کې د قطر د دفاع وزیر او د اماراتو د دفاع وزیر مرستیال ګډون کړي او دوی تعهد دیته وکړي چې په افغانستان کې حمایت د قاطع پروسه او مبارزه تروریزم سره دوی هم حمایت کوي چې موږ دوی اقدام ته من خراغلاست وی په خو هم موږ سره خپل تعلقات درلود او افغانستان سره مرسته کو اوس موږ د دوی د ښه نیت ته خراغلاست وی.
د دفاع وزارت سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي و چې ویل د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې نتایج ته هیله مند دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب او بشپړه سوې ده، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې مشران وایي چې په کاغذي ډول د رای ورکولو د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي. نور حل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دې لپاره چې په برېښنایي ډول د رایو د ورکونې د مرکزونو د لې چمتووالی زیات وخت نیوه، نو له همدې امله دغه طرحه په کاغذي ډول چمتو سوې ده. امام محمد وریماش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې انتخابات په ټاکلي وخت وشي دغه طرحه چمتو کړې ده. ښاغلی وریماش زیاتوي دغه طرحه بشپړه سوې ده او راتلونکې اونۍ به د کمیسیون له تصویب وروسته حکومت او له نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از کی وخت را از دست نداده.
هغه وایي د دې لپاره چې کمیسیون وخت له لاسه ورنه کړي د رای ورکونې د لیست په چمتووالي کې له زوړ کاغذي سیستم کار اخیستی. د دارالانشا لوري کاری پروګرام ترتیب سوی پوره روان اونۍ کې به د کمیسیون له تصویب وروسته له حکومت او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
جامعه جهانی شریک خوایم ساخت.
خغلی وریماچ وای چې په تیرو شپږو کلونو کې لومړی وار دی چې د رای د ورکونې د مرکزونو لیست چمتو کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د رای د ورکونې د دغو لیستونو له فهرست نه مشخص کیږي چې رای ورکونکي یو له همدې مرکزونو سره وترل سي چې دا کار د پروسې شفافیت تضمینوي. د رای ورکونکو د برېښنایي کولو د لیست بحث نږدې څلور میاشتې وړاندې حکومت لیګل سوی وو. د کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکونکو لیستونو د برېښنایي کولو بهیر تدارکاتي سیستم یو ځل بیا د طلبۍ تتللی او ممکن د پروسس چارې څو میاشتې وخت ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه د روان کال د سرطان شپاړسمه نیټه اعلان کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید کڅه هم د کمیسیون دغه کار ستایي، خو وایي چې په کاغذي ډول د رایې د ورکونې د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي.
قدم نیک است، اما با توجه به اینکه
هغه وایي دا یو نیک اقدام دی، خو دې ته په کتو چې څومره عملي کېدای سي موږ اندېښمن یو او تشویش لرو چې خدای مکه په انتخاباتو او نوملیکنه کې پخوانی تقلبي کارتونه او د تقلبي تذکرو بحث رامنځته نه سي. د افغانستان پخوانی انتخاب به د درغلیو او تقلب له ادعاو سره مل و، نو له همدې امله کمیسیون هڅه وکړه چې انتخاباتي نظام الکترونیکي کړي. خو ښاغلی رشید په دې باور دی چې په غیر مستقیمه توګه د حکومت مداخله د دې سبب کیږي چې د برېښنا ای کولو بهیر لخن سره مخسی.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب سوی ده. په ارزګان کې ځینې قومي مشران وایي دولت دې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات وکړي. دوی دا غوښتنه نن په یوه غونډه کې وکړه. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټا ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي دولت یې له سیمو وسلوال طالبان وشړي او امنیتي ساحې جوړته پراخه کړي. قومي مشرانو یاد غوښتنه د جمعې په ورځ په همدې موخه په یوه جوړه سوې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه وکړه.
موږ مکتبونه سړلي دي، زموږ کلی در بدره دی، خاک په سره دی، ټوک ټوک دی، ټول ولس مو وړ کسان پر چوکۍ نه دي ګمارل شوي، باید کار والی کار ته وسپارل شي.
یعنی موږ په وار سره تاسو معلوم دي چې هر وخت موږ د دولت سره کومک همکاري کړې ده، ځکه چې په مرکز کې به موږ ته خدمات یې د باندې خلکو خواران. تاسو معلوم دي چې چوری خلک ډېر وخت شکایتونه کوي چې یعنی هلته نه د واسطه نه هلته وړه لري نه هلته، دوی ډېر د ستونزو سره مخامخ دي.
دغه قومي مشرانو د خپلو خبرو په بېله برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو د څار ډلې ویلي وه چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. د اورزګان ولایتي اداره بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. د اورزګان والي محمد نذیر خروټي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په څلورو مختلفو ولسوالیو کې په دا کله چې دلته په عملیات شروع کول په هغه برخو کې اوس بعد پلان لمخې نه هغه پلان مخکله وخت نه دی چې امنیتي ځواکونه خپل پلان تنظیموي. هغه ساحې چې ولسونه یې غواړي په وسیمو کې به عملیات
دا یادونه ورده چې لڅ کم یو نیم کال رئیس د غولایت له مرکز ترین کوټ سره د ټولو لسوالي مواصله کې لاري او سلګونه شونځي تړلې دي او د غولایت مرکز ترین کوټ شار په 2 کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري او د غراز لڅ کم 2 میاشت رئیس شاوخه 15 روغتیاي مرکزونه هم د ناروغانو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د فرانسې ولسمشر وایي چې پر سعودي عربستان له یمن څخه د توغول سوي توغندي مسؤول ایران دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي هغه توغندی چې یمنی وسلوالو د ریاض پر لور و توغاوه او د سعودي لخوا کشف او شند شو، وځهن ایرانی توغندی دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یو بالستیک توغندی چې له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر پر لور توغول شوی و، د سعودي د هوایي مدافعې لخوا شند شو. دا د اوږد وطن ویشتونکی لومړنی توغندی دی چې د سعودي پلازمینې ته دومره نږدې شوی. د سعودي پاچا ملک سلمان له پیښې وروسته وویل دا توغندی د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا ورکړل شوی و. ایمانوئل ماکرون پرون ماښام متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وویل چې د ایران ګاونډیان له یمن څخه پر ریاض د توغندي د ویشتو له کبله سخت اندېښمن دي، نو ځکه د ده په وینا د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه خبرو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. خو ماکرون خبرداری ورکړ چې د ده د طرحې هدف د ایران په وړاندې د اقدام په معنا نه، بلکې هدف دا دی چې دوی نه یوازې د خپلو متحدانو او په خاص ډول د متحده عربي اماراتو تر څنګ ولاړ دي، بلکې باید د هغو پالیسیو مخنیوی هم وشي چې په سیمه کې انډول له منځه وړي او حتی کړکېچ رامنځته کولای شي. نوموړي وویل د دې میزایل توغول ښایي چې د ایران د توغندیو پروګرام څومره پرمختللی دی. ولسمشر ماکرون وویل د ایران د بالستیک توغندیو په اړه هم هسې خبرې کېدای شي لکه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه چې په 2015 کال کې وشوې. هغه زیاته کړه چې له ایران سره باید جدي او رښتینې خبرې وشي. د وویل په کار ده چې د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ او یو بهیر پیل شي او حتی که اړتیا وي نو بندیزونه هم پرې ولګول شي. خغلی ماکرون وروسته د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره هم وکتل. د سعودي د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون پر ریاض د توغندي برید وغنده او ویل چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره له سعودي عربستان سره باید په ګډه کار وشي. د ایران دولتي رسنیو تر اوسه د فرانسې د ولسمشر د دې خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تهران دا تورونه چې ګنې د یمن شیعه حوثي ډلې ته یې پر ریاض توغول شوی بالستیک توغندی یا حتی نورې وسلې ورکړي دي رد کړي او وایي د دې هیواد د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف لري.
تاسو هم کوم وخت د مصنوعي ذکاوت په اړه اوریدلي؟ عصمت څاروان براته وایي.
نامتو ساینس پو سټیون هاوکینګ د مصنوعي ذکاوت په اړه انسانانو ته خبرداری ورکوي او اټکل کوي چې مصنوعي ذکاوت به د انسانانو ځای ونیسي. سټیون هاوکینګ دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې مصنوعي ذکاوت یا آرټیفیشل انټلیجنس ورځ په ورځ پرمختګ کوي. هاوکینګ له ورت خبرونې سره په یوه مرکه کې وویل مصنوعي ذکاوت به په لنډ وخت کې دومره وده وکړي چې د ژوند یو نوی ډول به رامنځته کړي چې تر انسانانو به پرمختللی وي. هاوکینګ باوري دی چې مصنوعي ذکاوت د انسان ځای نیسي، خو په دې اړه لا څه نه وایي چې دقیقا به دا کار کله وشي. د وویل له دې بیریږي چې مصنوعي ذکاوت به کاملا د انسان ځای ونیسي. دی وای همغسی چې ځینې د کمپیوټر ویروس جوړوي، ځینې نور به مصنوعي ذکاوت ته ډېره وده ورکړي چې په نتیجه کې به دا ډول ژوند تر انسان وړاندې شي.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
د زابل ولایت څخه زحمت تر کوم د نوبار ولسوالۍ مزمز سړک ته څنګه ولسوالۍ پر فریږي زنجیر شمرزی نوبار اکغیر شنکی شوری نو لیل مقامات سمیره در چی در نور آواز دی ورسی تری چا پوری زنو این را روانی نو رو جنو دی او آواری نو دنگدری واره منجوری سوی در خواغا بس خینان و غلو غلا تر کری نو ترنمای پوری پوخ در سلک چرا پوخ دی تا چی لگرنی زګبادي غسته ولایت د غورماس د ولایت لسوالۍ نه تاسو سره تعریف یم. موږ کوچنیان لویان ټول د یو ځای لاس نیسو او د نور اواز د لوړو لوړو څخه تاسو ته راوړل غوړې چې موږ خبرې کوو.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے
سلو نیمی بجے سوی دا مهم و خبرونو لندیز ل فرشته جلال زین اورو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ناتو د پریکړې چې درې زره اضافي عسكر افغانستان ته استوي هر کله وکړ. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو نوې عسكر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د پوځي عملیاتو پر مهال د مشورې ورکولو کار کوي. په غور کې نن یو شمېر خلکو د حکومت د بې غوري پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د متوازن پرمختګ ژغ کړی وو او پر حکومت یې تور پورې کول چې د روان مالی کال په بودیجه کې له کابل او هرات سره د دوو سرکونو او د 15 میگاواټه سولري برښنا د پروژو لپاره برخه نه ده ورکړې. نن په هلمند کې په لشکرګاه ښار کې په دریمه حوزه کې په انتحاري چاودنه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو یو افسر وژل شوی او دولس تنه زخمیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د آسیا پسیفیک هیوادونو په سرمشریزه کې ویلي چې د سوداګرۍ له اصولو او قوانینو سرغړونه نور نشي زغملی او د منصفانه او مساویانه تجارت پر پالیسیو یې ټینګار کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو د راکټي حملې په ارتباط چې د سعودي عرب د پلازمینې ریاد یو هوایي ډګر یې په نقشه کړی و پر ایران نیوکې کړي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی وایي اتحادیه به د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې د ټولو اړخونو د عملي کېدو د ډاډ ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. او په فرانسه کې د اټومي انرژي د مسؤلیت انسټیټیوټ وایي د سپتمبر په میاشت کې د اروپا پر فضا د راډیو اکټیو موادو یو نری ورېځ ولیدل سوه چې ښایي په روسیه یا قزاقستان کې د اټومي بټیو راولاړه سوې وه.
د پکتیا د والی ویان وای هغه پروژې چې د پروپوزل خلاف یې ورته د منلو وړ نه دي. عبد الله حسرت ازادي رادیو ته وویل د ځینو پروژو ستونزې لنجدې څرل سی دي. هغه د اوته پانته په مرکه کې وویل
د ټولو پروژو نه البته موږ په دوراني شکل باندې د مسلکي حیات په واسطه باندې نظارت کوو. د ولایتي شورا غړي هم په دغه حیات کې شامل وي. کله چې دوی د پاره کوم پروژې د قناعت وړ نه وي کیفیت یې نو موږ سره خپل رسمن نظر شریکولی شي. یو شمیر پروژې چې په اړه یې شکایتونه راځي په هغې باندې ځانګړي حیاتونه بیا ټاکل شوي دي چې اجرات پر وخت باندې کړي دي. هغه قابل اصلاح ځایونه چې باید اصلاح شوي وای هغه اصلاح شوي دي او اوس هم که دغه ستونزه موجوده وي موږ ته چې څومره شکایت را رسیږي هغه موږ بررسي کوو.
تاسو د کوم پروژو نه لیدنه کړې او په کومو کې ستونزې لرئ؟
موږ د ټولو پروژو نه باید د ټولو پروژو نه نظارت وشي که هغه په مرکز کې دي که په ولسوالیو کې. خو یو شمېر پروژې چې په اړه شکایت و هغه د مرکز ګردیز او د پټان ترمنځ سړک و چې د هغې یو شمېر برخې بیرته واړول شوې شرکت مکلف و چې هغه اصلاح کړي. بل د زرمت شفاخانه و چې همالته هم یو شمېر برخې د هماغه جوړې شوې شفاخانې خلکو ته د رضایت وړ نه وي. واقعا کله چې د مرستیال والی په مشرۍ باندې حیات ترې لیدنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. هغه کار په هغه شکل نه و شوی څنګه چې په قرارداد کې موجود و. بیرته هماغه شرکت مکلف کړی شوی دی چې هغه ځایونه اصلاح کړي کوم چې د تنقید لاندې و.
په دغو نوو پروژو کې چې پکتیا په مرکز ګردی مرکز کې همدا اوس عملاً روان دي. د دې په اړه هم شکایتونه موجود دي. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست او د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ستونزې یادوي.
د عامې روغتیا په ریاست کې یوازې د سیفټیک په ډیزاین کې نو اچول شوی چې دا واقعا هم د مسلکي اړخ نه یوه ستونزه وه، او فعلاً موږ هغې ته اضافه کاري نه لرو چې د اضافه کاري له لارې هم هغه سیفټیک جوړ شي. دغه ستونزو د تکرار د مخنیوي لپاره په اړوند ریاستونو باندې او مسؤلینو باندې فشار اچول شوی دی چې دغسې ستونزې بیا تکرار نه شي.
په هغو پروژو کې ستاسو ته شکایتونه راځي، تاسې اقدام څه شی دی؟
زمونږ اقدام دا ده که چیرې قابل اسلامي اصلاح کېږي او که مکمل د منلو وړ نه وي هغه چپه کېږي، بېرته په نوي شکل باندې رغول کېږي، او شرکت مکلف ته هغه چې په قرارداد کې وي موږ ترې نه د هغې نه زیات غواړو نه د هغې نه کم غواړو.
د پکتیا د والی وین عبدالله حسرت و چې په دې ولایت کې د پروژو پر ستونزو خبرې کولې. هغه وویل چې ځینې پروژې د پروپوزل خلاف وي چې دوی ته د منلو وړ نه دي، او دوی د ځینو پروژو ستونزې له نږدې څارلې دي او د هواري لپاره اقدامات کړي دي. په افغانستان کې د وژل سویو سرتیرو کورنۍ وایي چې وخت نا وخت دوی ستونزې له دولت سره شریکوي، خو د ستونزو اواري ته یې پام نه دی سوی. د ازادي راډیو خبریال روحوله انوري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ قندارو کلی ته تللی، هلته د یو وژل سوي سرحدي ساتونکي د کورنۍ له غړو سره خبرې کړي.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ اړوند د قندارو کلی دی. د همدې کلی د خټو او ګټو په یو کوچني کور کې دوه کونډې او درې یتیمان اوسیږي. شاوخوا وی کلنه بس ګله چې ډېرو غمونو او ویرونو یې په سترګو کې اوښکې وچې کړي، تل یې د محرومیت ژوند کړی او اوس هم په محرومیت کې اوسیږي. بس ګل ته خپل بچی نه پاتې کېدل. هغه اکرام الله چې د بنی زوی و په زوی ولی ونیو، سترې کړ او واده یې ورته وکړ. اکرام الله د بچو خاون شو او پوله ساتو کې یې دنده واخیسته.
می خاون می بله ښځه وکړه چې بله ښځه وکړه د هغې نه خدای پاک رحم وکړ. دغه ماشوم چې الله پیدا کړي وجنۍ پیدا شو، خاون می مړ شو، او دغه ماشومان چې الله پیدا کړل دغه هلک ما په غېږ کې واخیسته. همدغې ما سره غټ شي که نه، نو دا خبره چې زما په سر وه واده مې بله وکړه. کته پورته کار و الله کاو وشه که نه، او دغه الله رحم وکړي دغه درې ماشومان چې پیدا کړو ده چې ځان واچاو.
په پوله ساتو کې یو کال تنخواګانې واخیستې. کور کې خوښۍ پیل شوي، سوړ نغری تود شو، میرمن کوچنیانو او د مور ژوند یې مخ په بدلېدو و. بچی لکه ګلونه غوړېدل، خو له دې نو خبر چې د اکرام الله ژوند به هم د ګل په څیر وي او خوښي به یې هم هغه سره یو ځای کډه وکړي. بیا به بس ګله د غم په ټغر کینی.
یو کال نیم دغه به راوړي او نور چې هلک لاړ د منځه لاړ، نو تنخوا به دي چې نه راوړي. ډېر لنډ عمر له الله لیکلی او لاړ د منځه.
د اکرام الله میرمن وایي خاوند دي چې ژوندی و، ژوند یې ښه روان و. دوی دا هیله هم درلوده چې د اکرام الله په ژوند کې به د یو کور خاوندان شي.
نو موږ ول اجازه که چې ملي اردو کې څه پرېږده که نه، خپل کور به ول، خپل به دغه شي، خپل زندگی به شي. هغه دغه شان دنیا له
چیرته شي؟
اسمار کې شي، سرحدینو کې.
په وخت کې ژوند څنګه و؟
جوندم خو ډیر خو جوندم، اوسم گزارم کې خپل ساتم تیری.
د اکرام الله یو زوی او دوه لورګان دي چې زوی او یو لوري مکتب ته ځي. د کورنۍ ته د حکومت لخوا د اکرام الله د قربانۍ یو څه حقوق ورکول کیږي او په هغه دوی گزاره کوي. دوی له حکومت او مرستندویا ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي، سوی بچی تعلیم وکړي او بل چاته لاسونه نیسي.
دنیا د طرفه نه ورته د الله سره ډېر دي. دنیا طرفه نه نه کوټه لرو، نه پټه لرو، هیڅ شی هم نه لرو. مکتب کې مو راځي چې نار کوټه لږ دی. مکتب کې مو واچ والله اوس مونږ وې کانه چې دا سورې الله سوق پیدا کې خپل کور پردی کور کې دی رہی. پردی کور کې موږ سبا کول ډیر سخت ده.
دا یوازې د اکرام الله کورنۍ نه ده چې د هغه لمر ګروسته د ژوند سخت شپې ورځې تیروي، بلکې پر روان جنگ کې د اکثرو وژل شوو کسانو کورنۍ د ورته نامعلوم سرنوشت سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کندهار ولایت د روغتیا ریاست مسؤلان وایي هغه خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. د دې ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل که څه هم تر څلور میاشتنیو هڅو وروسته وسلوالو طالبانو په ځینو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه ورکړې، خو په خبره یې چې اوس هم په دې برخه کې ځینې ستونزې سته. سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي زمریال سره مرکه کړې او په سر کې یې د جنوب لویدیځې حوزې د روغتیایي ستونزو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
په مجموع کې د کندهار په سطح باندې د روغتیایي خدماتو کم خدمات وړاندې کیږي، بیا هم ټولنې ته کفایت نه کوي. دا ځکه چې اوس هم په کندهار ولایت کې ډېرې سپینې ساحې شته چې د روغتیایي پوښښ لاندې نه دي، خو موږ په پلان کې لرو چې دغه ټولې ساحې باید تر پوښښ لاندې ونیول شي.
داس ویل کیږي چې په یاد ولایت کې په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبانو د پولیو واکسین ته اجازه نه ده ورکړې. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تر تیرې میاشتې پورې دغه واقعیت و، موږ په څو ولسوالیو کې د ځینو ستونزو له امله واکسین کمپاینونه نه درلودل، خو خوشبختانه فعلا په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاینونه ته اجازه ورکول شوې ده. او په زمن کې یوازینۍ ولسوالۍ چې هلته د واکسین کمپاین اوس هم نه ترسره کیږي یا موږ ځینې مشکلات سره مخامخ یو، هغه د خاکریز ولسوالۍ ده. اما تر اوسه هم په دغه ولسوالۍ کې چې اجازه یې موندلې یا هلته د کمپاین د عملي کېدو لارې چارې هوارې شوي دي، تر اوسه هم کمپاین نه دی ترسره شوی. او په راتلونکو شلو ورځو کې پلان دی چې هلته کمپاین ترسره شي.
څومره وخت په دغه کې ولګېدی چې دا کمپاین بند و او اجازه نه ورکول کېدله، او په څومره وخت کې به تاسو خپل دغه د واکسین کمپاین پیل کړئ؟
تقریبا دا کمپاینونه څلور میاشتو را په دې خوا بند و په ځینو ولسوالیو کې، او شل ورځې کې به انشاءالله دا کمپاینونه ترسره شي.
معلوم خبره ده چې په دغه څلور میاشت کې به ډېر ستونزې هم پېښ شوي او ډېر مشکلات به هم وي. څه نظر لرئ همداسې ده او که نه؟
موږ د مشکلاتو په اړه، خو البته روغتیایي مشکلاتو په اړه باندې دقیق معلومات نه لرو، خو یوازینۍ ویره مو د پولیو د مثبتو پیښو څخه وه چې موږ متاسفانه بیا هم په کندهار ښار کې ولایت کې تقریبا درې مثبت پیښې درلودلې، یو په ښار کې، دوه په شاولیکوټ ولسوالیو کې. او چې دا نظر و نورو ولایتو ته د افغانستان په ډېر پیښې بلل کیږي.
کډوال هم ډېر دغه ولایت ته راځي. د دغو کډوالو د واکسین لپاره تاسو کوم چمتووالی لرئ؟ تاسو کوم پروګرام مخته بیاست او څنګه؟
بلې، و هغه کډوال چې په قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته، یو خصوصا کندهار ولایت ته راوړي، هغه په منظمو واکسین ټیمونو په واسطه سره د هغوی ماشومان ټول د واکسین پر ضد باندې واکسینې شي. البته یوازینۍ امکانات موږ د واکسین په برخه کې ورته لرو، اما نور مشکلات که چیرې دوی ولري د ایچ آی وی په برخه کې او یا هم د ژړې د ناروغۍ په اړه باندې، دغه د پاره کوم عمل هم کم څه نه لرو چې د البته مهاجرینو په برخه کې چې دوی راوړي د پاکستان څخه افغانستان.
بله، راسو بیا خپل لومړي سوالونو ته. ولې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو پیښې ډېرې دي؟ په ټول افغانستان کې نه پیښې دي او په جنوب لویدیځ کې تقریبا درې څلور پیښې دي. علت یې څه دی؟
یو د دغه علتونو څخه د ټولنې په صحیح توګه ونډه نه اخیستل دي. زموږ په هیواد کې او خصوصا جنوب غرب حوزه کې د روغتیایي تعلیماتو او خپله د تعلیماتو کچه ډېره ټیټه ده. یو عمل دا هم کېدلی سي چې خلک د واکسین په فائدې نه پوهیږي، او څوک چې د دې فائدې پوه نه سي، معلومدار خبره ده چې دوی د دغه څخه استفاده من کیږي نه یا استفاده نه ځینې کوي. بلاخره دا خپله دې ته لاره هواروي تر څو دغه واکسین یا نور معافیتي واکسینونه څخه بې برخې پاتې سي.
غواړم د وروستي سوال په لړ کې وپوښتم چې تاسو د دغه روغتیایي ستونزو د له منځه وړلو لپاره کندهار ولایت څه کړی دي؟
موږ کوشش کړی دی چې تر څو د ټولنې وهڅو او ټولنه دې ته وادار کړو تر څو دوی خپل د روغتیا په برخه کې خپل تصمیم ونیسي. او څو وخت چې دوی په دې تصمیم نیولو باندې قادر سي، زه فکر کوم اکثره روغتیایي ستونزې به د کندهار په ولایت او خصوصا په جنوب غرب حوزه کې. زما پیشنهاد د دغه روغتیایي خدماتو په ښه کولو کې او د واکسین په رسولو کې و ټولنې ته دا دی چې که چیرې د ټولنې ونډه اخیستنه او همکاري موجوده وي، او همدارنګه د کورنیو ژمنتیا او تعهد موجود وي همدارنګه د چارواکو تعهد او اخلاص مندي هڅه زموږ سره ملګری سي زپدې باور يم چې اکثر روغتیاي ستونزې به مو حل کړي
د کندهار ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال و چې په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو په اړه خبرې کولې د دې خبرونې په پاتې شپږ دقیقو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي البته ګیلې مو پر ځای دي خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کو ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو د غو سره مرکه کوو نو خبرونه پای ته رسیږي په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرې دوه پاته نسی
الو سلام علیکم زه اسمت الله فریدی دتل د ټوپلا د مهاجرت ژوند په پاکستان کې چیرو زه اشرفونی احمدزی باندې غږ کوم که ته د افغان کلمه ونه لیکل شي او اسلام ونه لیکل شي په تذکره کې موږ افغانان یو موږ د افغانستان یو کته ته ولې کې چې موږ به بایکاټ وکړو موږ پاکستان کې قبري واخلو مبارک دی پتا ده کو باو افغانستان موږ اصلي افغانستان غړي اسلام دین عرشه به لیکل کې تاسو کې ولې کې کې ضرور
السلام السلام علیکم دا د خصوصیت نه خبرې کوم د خپل د کوم کور د تصدیق په حق وشو چې وای چې موږ اسلام او افغان نه منو دا څنګه وکلون دي دا څنګه مسلمان دي دا څنګه افغانان دي دا افغانستان دینه دا باید موږ ټول ما خلک عوام را پاتو دي په زید هم باید دا کوم دا بالکل دا وکلت نه ختم کو نور السلام علیکم
هلو السلام علیکم د پکتیا څمکني ولوسوالی نه سمی الله حلیمی تن در خبرې کم د لوړپور مقامات څخه وختونه لرم چې د پکتیا څمکني ولوسوالی شهرنا او بازار څخه ستر ګرمي مو کلی پر غزدل سرک د اسره کندو کا پردا څنګه کارونه چې وښوال دا سرک هیڅ چا کوم لرنه ونه نه ماسي سپوم لرنه کړی دا نو می بریښري امن شي او نو کوم دولت دا سرک په اما خبر ډول پروت نور کلو سرکوند په مرنه شوی د خلستان ګرمي مقبره کلی سرک هیڅ په مرنه هیڅ چا هم نه دی کړی
السلام علیکم لګی تر اغله زاهر لایم د کونړ ولایت نه ورجانه د سالار باغ د سیمې نو یو په نوابات کې د شرو سرک چې حکومت ته په مرنه نه کوي د کونړ د وایي څخه دا غوښتنه کوم چې په دغه سرک باندې انتقال شروع کړي دا څوار له پنځم مسکالا تیر شو د جمال خان د ویټ د موټر د سانتي ولارې په مشته دی نو د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دا لاره جوړه
السلام علیکم موګه دا به مخابرات وزارت نه غواړو چې دا واتس اپ او دا ایمو او دا ټلګرام دا شان خلاص کی موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ یو او دا شان کا خلاص نه کی موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ شو موږ د ورځې ډېر کاروبار کوو هغه کاروبار د موږ ولاړ دی دا پېښ ته د دنیا چې دا خلاص کی واتس اپ او ایمو او ټلګرام دا شان خلاص کی زره زه له خوښ نه خبرې کوم امیر حکیم تانا السلام علیکم
الو السلام علیکم زه د دلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم آزادۍ رادیو ته چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کال راهیسې د ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د ولسوالۍ کلینیک یا د خادی ټول طالبانو د خاصه کړل شوی دی آیا دا خادی به د کلینیک په ترسو تړل شوی دا منځکټ د طالبانو پریشر د خادی په تړل شوی نو اول دا پیغام د طالبانو مشر ته بیت الله اخندزاده ته دی چې خدای ته وګوري د خادی چې اعلان کوي موږ راوځو چې وانه وري څوک جواب دی نو دا خادی دی او دا کلینیک دی دغه دی دا چم دی نه کی دا دی لک ای اول می دا پیغام دا طالبان مشت حبت لا خون دا ته دی دوم ورم او دا خادی او مسره نه ته دی چې دا خادی دی لک دا ترسو ترسو دا خادی بندي وي. والسلام.
ہلو السلام علیکم زدی راڈیو تو سلام ہوں باد سلام ازما دا امیر اختیار سخا دا غشتن دے چی امیر اختیار وزارت اصلی دا مندو دا مرونو اصلی علت نفن شکی اصلی مندی چی مری دا وینی دا نموجیدیت چی زین جر نور ورور سیزی دی وجی سم مری دیر فدیر هسپتالو نکی دا هسپتال کارگران دیر بغوری که دا وینی جر مریض تا وینی جر نرسی نو آم دا اولادات فوقت کی وینی دا شدی سی دیر اولاد شی او دیر منجی دا وینی دا کمش دا وجی سمری بل دون زیاد پسل کی ننیوی پسا دیر دی سمری چی وینی دا وینی دا کمش دا وجی سمری پدې کې د وینې بانګونه به ډېر کمزور دي. زما د روغتیا روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم آیات الله يم د کودلنډ د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باز سلام امي ډاکټر صاحب اشرف غنی او د کلی پراختیا وزیر صاحب ته دا پیغام ده چې واقع چې دا کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون چې پوښای ورته ویل هغه څه ته ملي تړون وایي دغه بودیجه ښه په ځای لګېږي. خو زموږ په علاقو کې یو مشکل پیدا کړی دی چې دوه کلي یوه شورا جوړه کړې ده او هغه بودیجه یو ځای ده که یو کلی کار کوي نو بل د هغې نه څه کېږي محرومېږي. نو هیله مې دا ده چې باید په دغه کې همکاري وکړي ځکه چې د یو حق بل ته ور نه کړی شي حق ته لګي ونه شي. نور واقع چې په ټول افغانستان کې دغه بودیجه ده چې په ځای لګېږي د کلي خلک یې په صحیح هغه سره استعمالوي او بل دا چې دغه دوه کلو شورا چې ووي یو په بل باندې افغانستان کې ورور په ورور باور نه لري یو کله په بل کله باور لري. بودیجه په دغه کې لږ مشکل پیدا کېږي. هله دا ده چې د دې دپاره یو بل خو داسې نه کېږي یو فروي هغه ته وکتل شي یو بله فرعي لارو ته وکتل شي او دغه د دوه کلي کو یوه شورا یې باید بودیجه بېله شي اجازت ورکړی شي چې هر کله په خپل کار وکړي چې حق تلفي د منځه لاړه شي. وسلام او ډېره مننه ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقای محمد رسول دنی رہار ولایت د خیوی ول سوالی د برکاش کو د سربند کړي نه پتامات کیم. زه د آزادۍ راډیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته زړه د تل نه سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم. پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکي تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادېږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري او چې د ولسونو کومه خوښه ده او د رئیس جمهور کومه خوښه ده هغه چې نه کوي خپله خوښه کوي. نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي. دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاروي. والسلام السلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید ولی ارمانی د هلمند ولایت د نادا علی د ولسوالیه د پټماس کیم. زما مسولینو څخه دغه هیله ده چې په هر ځای کې هر فراق افغانی نه غواړي او کالدار غواړي. زما د مسولینو څخه دغه هیله ده چې باید د دغه علاج وشي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زا علاودین زرمل بہلمند والا تنا دادی ولسوالی بسمت بازار سرتا سر پای کیم. زما دا مسلمان څخه دا وشتن لچ په دا علمن کې په دین ساحو کې دا تلیفوني شبکه کار نه کوي او عملیات را استلې به هغه ساحه څنګه دا ول تلیفونان کار نه کوي. نو زما مسلمان څخه دا وشتن لچ دلته دا تلیفوني شبکه لکه. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه لغنی چې کارګر زنګ وام ټول کارکونکو ته مې سلامونه ول زی دا د رادیو موږ پارلمان او پیژاندو څنګه چې غزنی د اندلو د ولسوالۍ وکیلان درو دواړه ته او د ته پاندلو په ولسوالۍ کې تشنو جی نجات کو ایجاد کل او د ته مو یو کمانډان صابور از محمد وردګ مې دو دا په واخص ما مصاب جبا شګری دا په واخص موږ بیا کار بابا مله لا کول کو او په ټول ولسوالۍ کې موږ بدبختی او جنگ او جدل چالان سلو دوه ولې چې څنګه پارلماني انتخابات رالو مور بایکاټ وکړو عباره یې مونږ ورنکړله بېخي وکیل نه ساکل بېخي دې وکیلانو مونږ تېر وړو که دې مونږ په خلصو وکړو کې دا پارلمان دې مخ منحل کړي که دا شپنی ځای باندې زه وایي ما به د شپږو اوو میاشتو په ما په اول سر کې اضطراري حالت را اوس نظامي حالت بیا به مې پارلمان منحلاوو په ځای به مې اضطراري ټاکنې کولې چې پارلمان یې بېرته له سره جوړ کړی وای او پاک انسانان مې ورسره اوسي وای وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه نعمت الله د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې دا د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. نو موږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زموږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډي ډاکتران او جراح ډاکټر په کې وي منظور شي. دا پیغام دې تاسو ته ورسېږي چې عالي مقامات ته ورسوئ. په درنښت مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لوګر ولایت دیارلی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د پل بازار نه دغه تذکیرو باندې مونږ دا سوره جي ګورو چې دغه پارلمان کې ډېر بدل روان ده. دغه څه د افغان د چې دی کلي نه مني، دی افغانیت نه مني، دا څه وجه ده؟ د وطن نه ده، دی پنجابۍ ده، دی څو کومه طبقه ده چې د افغانیت نه مني، کلمه نه مني؟ دې پارلمان کې ګوره څه برجنګونه څه لانجې څه شیرادې پرې روانې. که دا شیرادې دا لانجې مونږ غټه ورته غونه دا توکل کېږي، هغه هوارې کېږي، هغه په دې هغو نه ښیي که بیا ښیي ملکونه شرم ده، له پاکستانه شرم ده، له ایرانه شرم ده. باید دغه پارلمان کې دا خلک ټول سره اصلاح کړي او دغه افغانیت او کلمه ومني. دا ټول افغانستان مني، که څوک چېرته څوک یې نه مني ویني سا په حکومت کې ونیسه له پارلمانه یې وغورځوه. بیا دې غټ غوږونه یې لرې کړه. دا د پاکستان خج دي، دا د ایران خج دي، دا کوم افغانیت چې نه مني کلمه نه مني. سلام په احترام.
السلام علیکم. زه لوګر ولایت دیارلی ولسوالۍ نه زمین ګل غږېږم. مونږ ټول حضره په دغه بیان مظاهرې کړې دي په کوم تذکیرو کې چې کلري تذکیرې په دې کې چې د افغانیت کلمه نه وي او د اسلامیت کلمه نه وي. چې هر څه هغه دا د مونږ دښمن ده، د مونږ د خاورې دښمن ده، دا د مونږ د ملک دښمن ده. بس پارلمان کېږي، دا په هر پولیسي چا کې ملسي مونږ ته د پنجابي حفاظت نه کېږي. وروره دا د مونږ دښمن ده، دا مونږ نه منو، دا نه مونږ په افغانیت منو، نه مونږ افغانۍ منو. وروره دا د بل ځای خاورې مو ویستل شي. وسلام.
السلام علیکم. لږې ته راغلی اسفر صحا چې مو د کونړ ولایت څخه مې ساړي کنیولې ده. روزانه مشکل دغه دی چې دلته به په د شهید سلیم په لیسه کې د جنکو استادان دي. باید مونږ غواړو چې دغه ته د ښځې استادان ودرېږي، ځکه چې سړي دي روزانه د جنکۍ ډېرې توجه نه کوي چې مکتب ته راشي. نو هیله لرم چې د چارواکو د غږونو ته د هغه ورسوي چې د ښځو په غم کې شي، ځکه چې ښځې ته ونه درېږي نو جنکۍ مکتب ته نه راځي. السلام.
دولت مشران دی، سوسن اشرف ولی مشران دی، ور وکلی خدای اشرف غنی امر کوي بل چا ته تسلیم کوي واجه سره سره برابر جوړ کړل. طالبان مشران دی هغو ته وایم بیا خدای څه شی جوړ کړي. د افغانستان مشران جوړ کړي، دا ملک مو در بدر کړي، د انسانانو دښ بدر کړي. بیا خدای بس برنامه نور جنبونه مه کوي، د بل خوله مه کوي، د بل کول مه کوي. وسلام.
السلام علیکم. وروره زه د کندهار د ولایت د غوارک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا زموږ د غوارک سړک ډېر خراب، موږ ډېر څه مشکل کیو او د ټلیفون خدام نشته. د مریض معلومات کېږي، لارې مو خراب کړي. وروره دغه زموږ اواز نور مقامات ته ورسوي، خدای دې خیر درکړي. نور ډېر ډېر مننه. السلام علیکم. د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام د افغانستان حکومت څخه غواړم چې پاکستان د شوکي او منګول بیا افغانستان ته روان کړی دا او د ناړی ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې به ځینې معانی او تاسیسات او ګیرتونه جوړوي، نو د افغانستان حکومت دې خپل سرشته ونیسي او دی ته خپل عکس العمل وښيي. که نه وي نو پاکستان غواړي چې زموږ په جغرافیوي برخه باندې حمله وکړي او دا بیا تجاوز پرې وکړي او دا لاندې باسي. د هوا باندې دښمن په غاز ولي تا تړلې خپل املا پورې لاس پر دی، زرد علم جامې واغونده افغانه، ګنې توره د دښمن دا استاد سر دی. وسلام
آزادی او اوریدونکي پروگرام اوري.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو آزادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل شکایتونه راته پریږدئ. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانیږي. په پای کې له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.